تیر کال مهمو پیښو ته زغلنده کتنه. د اوکراین جګړه نړۍ د یو نوي خطرناک اتمی ګواښ سره مخامخ کړی ده. کاهش محدودیت های همگیر ویروس کرونا در سال 2022 باعث اشتغال بیشتر روزنامه‌نگاران شد. اما با گسترش درگیری های مرگبار، قتل و زندانی شدن خبرنگاران نیز افزایش یافت. او د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیر یو کال کې له 80% زیات خپلواکې رسنۍ تړل شوي او یا تر شدید سانسور لاندې دي. سلامونه او خیچاره د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته ز بریښنا او مرخیل تاسو ته راغلاست وایم. نن په دې خبرونه کې د تیر کال په مهمو پیښو زغلنده نظر اچو. پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 میلادي کال یو له مهمو پیښو. د روسیې لخوا د فبروري په میاشت کې پر اوکراین یرغل اروپا د پراخې ځمکنۍ جګړې، نړۍ د شخړې د یوې نوې خطرناکه پړاو او د اتمي وسلو د استعمال د ګواښ سره مخامخ کړی ده. لویدیز د روسیې د دې یرغل په غبرګون کې اوکراین ته په پراخه کچه وسلې ورکړي او پر مسکو یې سخت بندیزونه لګولي دي.
پر یو خپلواک هیواد یرغل پر اوکراین د روسیې تیری د نړۍ امنیتي نظم زیانمن کړی دی. د جګړې ناټو او روسیا مخامخ جګړې ته نږدې کړی دي. د فبروري په څلور ویشتمه نیټه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان کاوه، هغه د دوهمې نړیوالې جګړې پر ایدیولوژي او تکیه وکړه.
موږ به د اوکراین د بې وسلې کولو او نازیزم څخه د پاکولو هڅې وکړو.
روسیه ګواښ کړی دی چې کله وی دیسه وادونه دغه جګړې ته ورودانګي نو د اټومي وسلو څخه به کار واخلي. ناټو په ختیځ اروپا کې خپل دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا په مشرایل وی دیسه وادونه چې په پایل کې محتاطانه چلند کاوه، اوس یې د اوکراین سره د توپونو، توغندې وشتونکو او هوایی دفاع د سیستمونو په ګډون د نورو ډیرو وسلو مرسته پیل کړي ده. خود اوکراین لوري د ټانکونو او جنگي جټ الوتکو غوښتنې تر اوسه به ځای پاتې دي.
د اکمالولو فکر کاو نو اکمالات مو باید د دې فکر پر بنسټ نه وي چې یوازې د اوکراین د ماتې مخه ونیسو، بلکې د روسیې د ماتولو په فکر باید اوکراین په بشپړ ډول اکمال کړو.
د لویدیز پوځي تجهیزاتو مرسته د اوکراینی ځواکونو سره د خارکوف او خیرسون په بیرته نیولو کې مرسته وکړه. دوه شي چې می پر رسیدلو د لویو یرغلیزو بریدونو ځای د لری واټن څخه د سنگرونو بریدونو نیولې دی. روسیا اوس د اوکراین د انرژي پر تاسو ساتو باندې بریدونه کوي.
پوتینز اټاکس اون
خره خبره ده چې د پوتین لخوا پر ملکی تاسیساتو بریدونه او پر اروپا د غازو بندول د اوکراین او د اوکراین د ملاتړو هیوادونو د بې موراله کولو لپاره د بریا تر لاسه کولو په موخه دي. خو زه فکر نه کوم چې د دې په دې ډول بریالي شي.
د شنونکو په نظر را روان میاشتې د لویدي زمنتیا د ازمایلو وخت دی.
We can either موږ د هم کولای شو چې یو پاتومي وسلو سنبال تیری کون کیته اجازه ورکړو چې خپل موخه ته ورسیږي او راتلونکي لسیزه په نام نه کې ژوند وکړي، او دا هم کولای شو چې په اوکراین کې د پوتین د بریا مخه ونیسو او اوازه وکړو چې پر یو ډیر خ بنسټ غوړه سره منځته کړو.
په داس حال کې چې روسیې ته وختون کې ځانونه ډیریږي، پر پوتین باندې فشارونه هم زیاتېږي.
Even the most conservative
اوس حتی ډیر محافظه‌کارانه تحلیلونه هم په اوکراین کې د 500,000 تنو سرتیرو وژل کېدو ته ګوري. په اتو میاشتو کې دا شمیره د پخوانی شوروي اتحاد د هغو سرتیرو تر شمیرې چې د افغانستان په لس کلنه جګړه کې وژل شوي 3 تر 5 برابره لوړه ده. زه فکر نه کوم چې یو ټولنه دی د دومره تلفاتو دوام وزغملی شي.
خو آیا لویدیز هیوادونه به د اوکراین سره خپل مرستې روانې وساتلی شي؟ واشنگتن ټینګار کوي چې ناغیړي به ونه کړي.
ولسمشر وویل چې موږ به د اوکراین سره تر هغو چې اړتیاوي مرسته روانه وساتو، او هغه هم په دې نظر دی.
د جګړې لسیمې ډېر لري ځنې هیوادونه دغه راز چین او تایوان دا جګړه په ځیر سره څاري. د جګړې پایلې به د روسیې او چین د اړیکو د لوري ټاکلو تر څنګ په ډېر امکان نوی نړیوال نظم رامنځته کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ایالات متحده از زمان حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 تا حال با کیف بیش از 19 میلیارد دلار کمک نظامی کرده است. این کمک ها که به طور اوسط به 2 میلیارد دلار در ماه می شود، در بخش سلاح و مهمات، آموزش و دیگر نیازهای دفاعی اوکراین به مصرف می رسد.
نبرد برای اوکراین در حال حاضر به گونه شدت گرفته است که از هر دو طرف استفاده متقابل سلاح هفتوار صورت می گیرد.
این سیستم توپخانه است که در بسیاری مواقع برای مدافعان اوکراینی باعث پیروزی شده است.
تحلیلگران و مقامات سابق نظامی ایالات متحده می گویند که مؤثرترین سیستم های ایالات متحده به اوکراین که تا حال فرستاده شده است، سیستم توپخانه هارتزد M777 ساخت بریتانیا و سیستم راکتی هایمارس
میباشد. اکنون برای صدها نوزاد پسر در اوکراین هیمارس نام میمانند، زیرا این سیستم در آنجا چنین تأثیر داشته است و دقت دوربرد این سیستم همچو تفاوت را ایجاد کرده است.
در این حال مقامات دفاعی آمریکایی به صدای آمریکا گفتند که این کشور تا حال 20 راکت از این سیستم را برای اوکراین تحویل داده است و راکت های گلمرز را برای استفاده در این سیستم نیز فراهم ساخته است که می تواند تا 90 کیلومتر را هدف قرار دهد.
That's good. این خوب است اما کافی نیست. راکت های نو اتاکمز که توسط سیستم هیمارس پرتاب می شود تا 300 کیلومتر را هدف قرار می دهد. اگر اوکراینی ها این سیستم را از قبل می داشتند، آنها می توانستند که سواستوپول و سایر محلات در داخل کریمیا را مورد هدف قرار دهند.
در حالی که روسیه توانایی های ضد تیاره های بدون پیلوت را در میدان جنگ بهبود بخشیده است، اوکراینی ها از تیاره های بدون پیلوت سویچ بلد ساخت امریکا، تیاره های بدون پیلوت فونکس گوست و بیر اکتار ساخت ترکیه و یو ای اف که برای اطلاعات، نظارت و رادیویی ساخته شده است استفاده می کنند. اوکراینی ها برای از بین بردن این تیاره های بدون پیلوت از سیستم های دفاع هوایی مانند استینگرز ساخت امریکا که می تواند تا 5 کیلومتر را هدف قرار دهد استفاده می کنند. تحلیلگران می گویند که نیروهای اوکراینی موفق شدند که بین 60-85% از تیاره های بدون پیلوت ساخت ایران را از بین بردند. ماه گذشته وزارت دفاع امریکا دو سیستم توپخانه هایمارس را به بخش دفاعی اوکراین تحویل داده که می تواند درون ها، تیارات و میزایل های کروز را هدف قرار دهد. اما اوکراین هنوز هم در تلاش برای دفاع از میزایل های بالستیک نوع اسکندر است که روسیه را قادر ساخته است تا اوکراین را هدف قرار دهد. مقامات در پنتاگون به صدای آمریکا گفتند که یگانه راه حل به این مشکل فرستادن سیستم دفاع پیتریوت به اوکراین می باشد. اما مارک مونتگومری، افسر نظامی بازنشسته آمریکایی، هشدار می‌دهد که ایالات متحده احتمالاً کم از کم 6 ماه تا 1 سال نیاز خواهد داشت تا اوکراینی‌ها را آموزش دهند که از این سیستم پیچیده و پرهیاهو استفاده کنند.
هر دوری از سیستم پاتریوت بین 3 تا 4 میلیون دلار ارزش دارد و این یک سیستم بسیار قیمتی است. این کار مقدار زیادی از پول است که برای آنان به مصرف می‌رسد.
شبه جزیره کریمیه که به طور غیر قانونی توسط روسیه در سال 2014 جز خاک آن کشور شد، به عنوان مرکز برای جنگجویان روسی در اوکراین عمل میکند. آزاد کردن کریمیه ضربه بزرگ به مسکو خواهد بود. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په 2022 میلادي کال کې لازم او ګڼل چې د اوکراین د جګړې پر مهال د چین سره د ستراتیژیک رقابت په موخه په منځني ختیځ کې د خپلو مهمو ملګرو لکه سعودي عربستان او اسرائیل سره اړیکې مضبوطې کړي، څو د ایران لخوا د ورپېخ ګواښ مخه ونیسي او په سیمه کې د ثبات په حق لا ډاډمن شي. آیا بایدن خپل دی هدف کې بریالی دی؟ د سپینې ماڼۍ خبریالې په منځني ختیځ کې په تېر یو کال کې د بایدن پر اجراتو ځغلنده نظر اچولی.
د جولای په میاشت کې چې جمهور رئیس جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل سفر په جریان کې په جدې کې د سعودي د ولیعهد سره وکتل، دغه ملاقات دا سرګندوی چې د سعودي عربستان د بشري حقوقو سابقه اوس امریکا ته مطرح نه ده، بلکې امریکا ضرورت لري چې د سعودي سره ښه روابط ولري، ځکه چې امریکا ته اوس د اوکراین جنگ او د چین سره ستراتیژیک رقابت تر هر څه مهم دی.
موږ به له میدان نه ووزو او پرې به نه کړو چې چین، روسیا یا ایران هلته نفوذ وکړي. موږ به هڅه وکړو چې د امریکا د مشرتابه د اصولو پر بنا فعالیت وکړو او خپلې اړیکې تقویه کړو.
بایدن پلان درلود چې د اسرایلو او نورو مهمو ملګرو یعنی د خپلو عربو ګاونډیو سره د اړیکو د لا مضبوطولو لپاره دغه مرام ترلاسه کړي. اسرائیل ته د ملکی پروازونو د تلو راتلو د پاره د سعودي عربستان د فضائي قلمرو د پرانستلونه څو ساعت وروسته د تل ابیب نه جدیته د جمهور رئیس جو بایدن د تاریخي سفر په شمول ټول علائم او نخې مثبت ښکارېدي. امریکا هم دغه راز د عرب او اسرائیل د سیمایي هوایي دفاع لپاره اسانتیاوي برابرولې. په خاص ډول په هغه وخت کې چې د تهران د اټومي پروګرام په سر خبري ناکام شو. د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د مړینې نو وروسته د تازه انکشافاتو چې څه باندې دوه میاشتې شوې او لا هم ادامه لري معلومدار خبره ده چې د اټومي مسلې نه پام اصلا بل پلو اړولې ده. بایدن د سخت جنجال سره مخ دی. د اولترا نشنالیستو ګوندونو په شمول د هي اړخو د ائتلاف په حیث د اسرایلو د نوي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتخابیدل. احتمال لري چې دوی د تهران سره حتی په ډیپلوماسۍ کې لا ډیر زیاتې لري او دغه بحران د دې سبب شي چې د فلسطینیانو شخړې نور هم پسې زیات شي.
هر شی چې وی او هر څومره چې وی تشدد او تاوتریخوالی پیدا کولای شي او دا حکومت لیوال نه دی چې په مطبوعاتو کې د اسرایلو د پالیسیو په باره کې تردید وښایي.
د دې سره جوخت امریکا د متحده ایالاتو او د سعودي اړیکې د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت ډېر سړې شوې چې د سعودي سلطنتي مقام د اوپک غړي هیوادونه وهڅول چې د تیلو تولید کم کړي او په اوکراین کې د جنگ له امله د تیلو د بایو د لوړېدو په خاطر د واشنگتن په اشتهار له نظر وغورځاو چې د تیلو د تولید د زیاتېدو لپاره کړي وو. هغه وخت د داریو ولچه او وګوري چې د سعودي عربستان سره په اړیکو کې لا هم د امریکا غټشته یا نه. د غازو د بایو د ثبات لپاره امریکا د پټرولیمونه د استفادې په خاطر د بایدن د امر نه روسته امریکا غا د سپینې معنی نه پوښتنه وکړه چې آیا د سعودي او د چین د اړیکو پر اړه کې دا ارزیابی لګه مهمه وه. په تیره بیا چې ولیدل شول چې د سعودي مقاماتو د دسمبر په میاشت کې سعودي ته د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د سفر په وخت کې په څومره شاندارو مراسمو د هغه هرکلی وکړو.
وی وو موږ د سعودي عربستان د اقداماتو او د خپل شریکانو او متحدینو سره د سلام مشورو په اساس او هم د غشت نوې کانګرس په چې ډیر ضربه موږ او سعودي وسره مخ شو ازاوت وکړو او مخې ته ولاړ شو.
په منځني ختیځ کې په تیر کال کې د بایدن یو روخانه اقدام د اسرایلو او لبنان ترمنز د بحری قلمراو د حدود په سر د شخړې د پایتره سوالو د پاره مزګرتوب دی چې بیروت یې دا توانمندي ورکړه چې ساحل ته سیرمه د غازو د ذخیرو په کشف پسې وګرځي. زیبا خادم، امریکا غږ.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. په 2022 کال کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په څرنګوالي او د آسیا په جنوب کې په ټیکاو باندې د امریکا او چین د سیالیو اغیزو ته کتنه کوو. په تیر یو کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په لوړو او ژورو کې د افغانستان رول څومره مهم و. پاکستان چې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې نږدې دوه لسیزو جنگ کې لوی رول لوبولی، په 2022 کال کې د بایدن د ادارې د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې شامل نه و.
سږ کال پاکستاني مشرانو هڅه وکړه چې له امریکا سره اړیکې له سره تنظیم کړي.
په خو د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې تر ډېره بریده په افغانستان کې له وضعیت سره تړلې وي. له جیو ستراتیژیکو او جیو پولیټیکو ملاحظاتو سره اوس یې وخت چې له دې ورهاخوا ولاړ شو.
په افغانستان کې د جنگ پر مهال د شلکلن ائتلاف په پای کې د ولسمشر بایدن ادارې پاکستان د ملي امنیت په خپل استراتیژي کې چې په اکتوبر کې خبره شوه شامل نه کړ.
په داسې حال کې چې پاکستان د چین ستراتیژیک متحد وي نشي کولای چې د امریکا ستراتیژیک متحد هم پاتې شي. پاکستان له هر ها هوا سره چې ګټه وي دو اړخیزو همکاریو ته ډیر مایل دی.
اقتصادي ستونزې، سیاسي بې ثباتي او د امریکا ضد پراخ احساسات له امریکا سره د دغه هیواد همکاري ستونزمنه کوي. پخوانی لومړی وزیر عمران خان د اپریل په میاشت کې د صدارت له مقام څخه د پلا ریکیدو کې امریکا په لاس لرلو تور نه کړه. هغه تور چې د واشنگتن د انکار باوجود د هغه په میلیونونو پلویان اوس هم مني.
د امریکا ضد احساساتو اوج ته رسیدل او د پاکستانیانو په نظریو باندې نفوس درلودل امریکا ته دا ډیره ګرانوي چې له پاکستان سره په ډیر ښکاره ډول کار وکړي.
د روسیې لخوا په اوکراین باندې د برید د پیل کېدو په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره د عمران خان د عکسونو خپرېدو اسلام آباد خجالت کړ. خو اغلی سالیکودین وایي روسیا د امریکا او پاکستان د اړیکو مهم عامل نه دی.
له چین سره د پاکستان ژورې پوځي، اقتصادي او د انرژي په برخو کې اړیکې هغه عمده لامل دی چې د امریکا او پاکستان اړیکې ورباندې راڅرخي.
ډیرو شنونکو په اسلام آباد کې له نوي حکومت سره د امریکا رابطه او د 350 میلیون ډالر په ارزښت د پاکستان د اف شپارس جټ الوتکو د حفظ او مراقبت لپاره شوې معاملې ته د یو مثبت نښې په توګه وکتل. خو دغه پلان نوې ډیلۍ غوسه کړ ځکه دا ډول معاملې خپل امنیت ته ګواښ ګڼي. خو ښاغلی باسط وایي د امریکا او هند ترمنځ د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره پراخېدونکي اړیکې د پاکستان په ملي امنیت هم اغیز کوي.
د کوارت په چوکاټ کې په داسې ترقی سره چې متحد ایالات د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت هند ته دفاعي تجهیزات برابروي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د هند د دایمي غړیتوب ملاتړ کوي او همي د اټومي تدارکاتو په ګروپ کې نو دا ټول هغه شاندې چې زموږ امنیت په مستقیم ډول ګواښي.
افیکټ اور ډایریکټلی افیکټ اور سکیورټی.
د اکتوبر په میاشت کې ولسمشر جو بایدن پاکستان د هغو خطرناکو هیوادونو څخه وباله چې له کوم انسجام پرته اټومي وسلې سمبالوي. لهغه دغه څرګندونې اسلام آباد وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته ډاډ ورکړ چې پاکستان د خپل اټومي وسلو د ساتلو توان لري. ځینې اندېښنه څرګندوي چې چین سره د واشنگتن سیالي ښایي په اټومي وسلو سمبال هند او پاکستان ترمنځ په ستراتیژیک ثبات ناوړه اغیزه وکړي.
د نه حل کېدو وړ لداسې یوې متقابلې غیز لرونکې معما سره مخامخ یو چیرې چې پاکستان د خپل وسلو او ستراتیژیکې موازنې د ساتلو لپاره هند ته ګوري، هند چین ته او چین بیا امریکا ته ګوري. په دې توګه هر یو بل یو لوی هیواد ته ګوري. خو دلته د بحران په تیره بیا هند او پاکستان ترمنځ او د چین او هند ترمنځ د دوهمې او درېمې درجې اغیزې موجودې دي او زما په نظر امریکا
پیا دغه ټول په پام کې وساتي. 2023 په پاکستان کې د ټاکنو کال دی. کله چې نوې حکومت رامنځته شي پریکړه به وکړي چې امریکا سره څه ډول رابطه وړي. واشنگتن ټینګار کوي چې په پاکستان کې د خوښي وړ سیاستوال نه لري او له هر هغه مشر سره به چې دغه هیواد خلک وټاکي کار وکړي. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
و جهان در سال 2022 پس از پیامدهای کووید 19 تهاجم روسیه بر اوکراین با بحران شدید اقتصادی روبرو شد که باعث بالا رفتن قیمت ها شده است.
اوبین کرامپا لوازم دست دوم خانه را برای فروش در شهر خودش در اکرا گانا از خارج وارد میکرد. او کنون برای دست یافتن به درآمد از این طریق با مشکل روبرو است. تورم پولی را 40% گانا را متاثر ساخته است و ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکایی به نصف رسیده است.
پولی که شما برای وارد کردن مثلا یک کانتینر جنس پرداخت می کردید اکنون دو برابر شده است، در حالی که نوعیت و مقدار آن مانند گذشته است اما قیمت آن دو برابر شده است.
در سراسر جهان بانک های مرکزی نرخ سود را بالا بردن تا در برابر ویزیان تورم پولی که قیمت انرژی را بالا برده است مقاومت کند. بانک مرکزی امریکا امسال 6 بار میزان سود را بالا برد تا ارزش دلار را تقویت کند.
مردم جنس می خرند و می فروشند اما بین این دو تفاوت وجود دارد. اگر ارزش سهام تغییر کند، تولید کننده یا خریداران بیشتر پول از دست می دهند. در کل باید به یاد داشت که این مسئله به تورم پولی بستگی دارد، نه تنها تورم بلکه توقعات از تورم پولی.
اقتصاد جهان با سردرگمی روبروست. پیش بینی می شود که اقتصاد جهان در سال 2023 حدود 2.2% در مقایسه با امسال که 5% بود رشد پیدا کند.
افزایش رقم سود در جهان بهای قرضه ها را بالا برده است و اکثر خانه‌داران، شرکت ها و ادارات حکومتی را تحت فشار قرار داده. جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط کشورهای با عواید کم را بدتر ساخته است. شمار از این کشورها با بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سایر مصارف انرژی روبرواند و وضعیت آنها به شرایط مالی جهان گره خورده است. خطر قرضه های بیشتر وضعیت کشورها را بدتر ساخته است.
این فشارها در سریلانکا نیز محسوس است و مردم از بدترین بحران مالی از زمان استقلال این کشور در سال 1948 بدین سو رنج میبرند. حکومت از ماه می به این سو قرضدار است و تورم مالی به 70% بالا رفته است.
ما حتی توان خرید مرغ، ماهی یا گوشت را نداریم، فقط سبزیجات و برگ ها را میخوریم. برای ما مشکل است که فرزندان خود را با مکتب بفرستیم، حتی برای آنها غذای مناسب دادن نمیتوانیم. وضع ما بسیار دشوار است.
در سراسر جهان کارگران خواهان معاش بهتر هستند، به خاطر که معاش آنان برای تامین مصارف روزافزون بسنده نیست. در بریتانیا کارگران بخش آجر شفاخانه ها در ماه دسامبر دست به اعتصاب زدند.
من مجبور شدم که برخی از فعالیت ها را برای فرزندانم کم کنم و توان پرداخت مصارف گزاف زندگی را ندارم.
پیش بینی می شود که میزان تورم پولی در سال 2023 تا حد پایین شود. اما با ادامه جنگ اوکراین و بلند شدن قیمت مواد سوخت به نظر می رسد که سال نو میلادی نخواهد توانست که مشکلات اقتصادی میلیاردها انسان را حل کند. جیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د کرونا ویروس په تیرو دریو کلونو کې د اکثرو رامنځته شویو پیښو لامل ښودل شوی. په تیر یو کال کې په نړۍ کې د کرونا ضد 14 میلیارده واکسینه هم توزیع شوي دي چې کم ساری بلل کیږي. خو د کرونا د واکسینونو د ویشلو بهیر کې د انډول نشتون دا بهیر پیکه کړی دی. د کرونا د مساوی ویش نړیوال پروګرام په بیوزلو هیوادونو باندې د تمرکز د زیاتولو اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې تر دې مهال د کرونا وبا له امله په نړۍ کې 6.5 میلیونه انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن د کرونا د واکسینو د ویش پروګرام کوواکس وروسته له هغه بېوزلو هیوادونو ته د واکسینو د لاسرسي لپاره هلې ځلې پیل کړي چې بډایه هیوادونو په لومړي سر کې د تولید شویو واکسینو زیاتره برخه په خپلو هیوادونو پورې منحصر وساتل. خو بیا هم کوواکس وتوانید چې تر 2 میلیارده د کرونا واکسین وویشي. کوواکس تازه تازه د نړۍ تر ټولو بېوزلو هیوادونو باندې د تمرکز د زیاتولو اعلان
کړی. د کرونا د واکسینو په ویشلو کې ناانډولي زیاته ښکاره ده. د افریقا د ټول نفوس یوازې 25% واکسین شوي، بلخوا بیا په جنوبي امریکا کې د نفوس 15% واکسین شوي دي.
په بېوزلو هیوادونو کې نورو خلکو ته د واکسینو رسول ستونزه نه ده. اصلي ستونزه په واکسینو کې د عامو خلکو د علاقې نشتوالی دی. په بېوزلو هیوادونو کې د پخوا په څیر اوس مهال خلک د واکسینو د لګولو لپاره په قطارونو کې نه ودرېږي.
د کرونا واکسینونو په ویشلو کې ناانډولي زیاته او ښکاره ده. د افریقا د ټول نفوس یوازې 15% واکسین شوي دي، بلخوا بیا په جنوبي امریکا کې د نفوس 15% واکسین شوي دي.
د دغه واکسینو جوړول یوازې تر څو بډایو هیوادونو پورې محدودېدل، تر ډیره د واکسینو په رسولو کې د ځنډ له امله د واکسینو په جوړولو کې بېوزله هیوادونه شاته پاتې شوي.
زما له نظره موږ اړ یو داسې لارې چارې ومومو چې د پخوا په پرتله په مساوي ډول واکسینونه تولید لپاره لارې چارې ومومو. موږ یوازې د محدودو هیوادونو لخوا نورو هیوادونو ته د واکسین ورکولو په مرسته بسنه ونه کړه. دا روښانه ده چې د خیراتي واکسین اغېزمن نه دي. د دې لامل دا دی چې د اړتیا په وخت کې دغه د ګوتو په شمېر هیوادونه بیا خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکوي.
تر هغه چې افریقایي ټولنه تر 2040 کال د خپلو عادي واکسینو 70% تولیدوي، دغه ټولنه له دې پوښتنو چې واکسین اخیستل ګټور دی او کنه، او واکسین به څوک اخلي، سره مخ ده. اصلي ستونزه د واکسینو د جوړولو د یو داسې صنعت چې پر خپلو پښو ودرېدو توان ولري رامنځته کول دي. احمد الله ارشیوال، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه ل یک شنبه تر پنج شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لاره.
کاهش محدودیت های اعمال شده در طول همگیری ویروس کرونا به این معنی بود که روزنامه‌نگاران بیشتری در سال 2022 مشغول به کار شدند. اما همراه با گسترش درگیری های مرگبار، قتل و زندانی شدن خبرنگاران نیز افزایش یافت.
با وقوع خشونت ها در مکسیکو، جنگ در اوکراین، قوانین سرکوبگرانه و سرکوب رسانه ها، سال 2022 یک سال سخت بوده است. با زندانی شدن روزنامه نگاران که در ایران به دلیل پوشش اعتراضات کار کرده اند یا کشته شدن گزارشگران که درگیری ها را گزارش می دهند، توقیف ها و خشونت های مرگبار در کرانه غربی به نسبت هر وقت دیگر بلند بوده است. ناظران رسانه ها می گویند آزادی مطبوعات در سال 2022 کاهش یافته است.
متاسفانه مشاهده افزایش بازداشت، گروگانگیری و کشته شدن روزنامه نگاران در سراسر جهان بوده ایم.
گزارشگران بدون مرز گزارش می دهند که در سال 2022 میلادی 533 خبرنگار بازداشت و 57 نفر کشته شدند. چین، میانمار و ایران کشورهایی است که بیشترین رقم زندانی نمودن گزارشگران را دارد، در حالی که مکسیکو، اوکراین و هایتی کشورهایی بودند که در سال 2022 در آنجا بیشتر گزارشگران کشته شدند. جنگ روسیه در اوکراین با اعمال قوانین سرکوبگرانه به هدف سرکوب گزارش‌ها از سوی مسکو باعث شد که نهادهای خبری بسیار بزرگ مسدود شود و تأثیر بزرگی را بر روند کار خبرنگاری بگذارد. در اوکراین روزنامه‌نگاران برای مسئول نگه داشتن کارکنان و اطلاع رسانی با مخاطبان تلاش می‌کنند.
پوشش خبری هیچ جنگی هرگز آسان نیست و خصوص هنگامی که جنگ در کشور شما رخ می‌دهد و شما فقط یک روزنامه‌نگار نیستید که به صحنه جنگ میایید و سپس به خانه برمیگردید و مسئول هستید. هیچ مسئولیتی برای شما وجود ندارد و هیچ مسئولیتی هم برای خانواده شما وجود ندارد.
اما مناطق جنگی تنها خطر برای رسانه‌ها نیست. در مکسیکو خشونت و قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران منجر به مرگبارترین سال این کشور شد. ناظران رسانه در آنجا می‌گویند که عواقب آن گسترده است.
بیشترین نگرانی ما خشونت کشنده است، زیرا وقتی یک روزنامه‌نگار کشته می شود اتفاقی به نام قتل مضاعف رخ می دهد، یعنی قتل فرد و نشر نشدن گزارش ها و تحقیقاتی که قرار نیست گفته شود. این یک تاثیر بسیار قوی برای ارعاب و سانسور دارد.
چین همچنان یک سانسور پیشگام در رسانه ها است و نفوذ آن در هنگ کنگ احساس می شود. تحلیلگران بر این باورند که محاکمه جیمی لای، بنیانگذار اپل دیلی، من حیث هشدار و مردم مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین با این دوسیه های امنیتی ملی همه را متوجه می سازند که اگر این اتفاق برای کسی مثل جیمی لای، سرشناس و ثروتمند رخ می دهد، ممکن است برای هر کسی هم اتفاق بیفتد.
در جاهای دیگر حکومت‌های سرکوبگر مانند افغانستان به دنبال جلوگیری از دسترسی به اخبار موثق هستند. طالبان پخش رادیوی صدای آمریکا را ممنوع کرده است، اما خبرنگاران می‌گویند که با کارشان ادامه خواهند داد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
دا و د 2022 میلادی کال مهمو پیښو ته لنډه کتنه. دا پیښې به په راتلونکي کال کې هم د ډیرو خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو باندې سیوری غوړولی وي. په دې هیله چې راتلونکی کال مو د سوکالۍ سره مل وي، دا خپرونه هم همدلته پای ته رسوو. خو تاسو د امریکا غږ دری او پښتو خپرونې په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوکمکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تربیه مون سختن مال.